آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. اجرایی ریاست د ولسمشر غنی د تیر شپې د اعلامیې په تړاو چې په یو میاشت کې دننه به د پارلماني ټاکنو نیټه معلومیږي مخالفت وښود. د جنوبي کیرولینا د پیښې وروسته ولسمشر اوباما په امریکا کې د وسلې په مسلې د بحث غږ بیا کړی دی او پوتین وایي چې روسیې تیری کوونکی هیواد نه دی بلکې خپلې ګټې ساتي. السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په راتلونکو سلو ورځو کې به د بهرنیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوي سندونه د تطبیق د سرنګوالي چاري پیل کړي او د واشنگتن د خارجي اړیکو شورا په 2013 میلادي کال کې د افغانستان په باب یو رپورټ خپور کړی او د اوباما ادارې ته مشوره ورکړې وه چې په افغانستان کې د خپل راتلونکو پالیسۍ د کامیابۍ او یا ناکامۍ د ارزیابي کولو په وخت د جنگ انساني او مالي نقصان ته په کتلو سره د امریکا نظامی ماموریت کم کړي. په دې حقله رپورټ او مرکه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس حسی بلکوزی او زانز رانه یوسف درته خبرونه وړاندې کوم.
اجرایی ریاست د ولسمشر غنی د تیر شپې د اعلامیې په تړاو چې په یوه میاشت کې دننه به د پارلماني ټاکنو نیټه معلوموي مخالفت وښودی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې په یوه میاشت کې دننه ټاکنیز اصلاحات امکان نه لري چې راسي، نو په دې خاطر په یوه میاشت کې دننه دا ناممکنه ده چې د پارلماني ټاکنو نیټه دې معلومه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د پارلمان د کار د غځېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې د پارلمان د کار د غځېدو تر څنګ ولسمشر ویلي چې حکومت ژمن دی تر څو د مسؤولو مراجعو له لارې په یوه میاشت کې دننه د پارلماني ټاکنو ټاکنیز تقویم وټاکي. په عین حال کې د افغانستان پارلمان د ولسمشر غنی دلایل چې ولې پارلماني انتخابات پر خپل وخت نه کیږي منلی دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل کار د لومړی اصل ورسره رپورټ وړاندې کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د خپل کار په لومړی اصل ورسره کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو په عملي کولو کار کوي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. ښاغلی ربانی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په برخه کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو شمېر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو سره ګډ کار پیل کړي چې د اوږد مهالو همکارۍ سندونه ورسره لاسلیک شوي دي. صلاح الدین ربانی چې نن شنبه په کابل کې خپل سلورزنی کاری پلان تشریح وویل، د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تطبیقولو لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې یو کاري ټیم جوړ کړی. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر ویل هڅې روانې دي چې افغانستان د شنګای د سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي او په دې برخه کې د دغه سازمان یو شمېر غړو هیوادونو ورسره د همکاریو ژمنه هم کړې ده. په همدې توګه ښاغلی ربانی په دې غونډې کې د افغانستان د دریو سفارتونو او یوې نمایندګۍ د تړلو یادونه هم وکړه. ښاغلی ربانی وویل پرېکړه مو کړې چې د اسلامي دولت چې د اسلامي جمهوریت سفارتخانې په برازیل، سویلي افریقا او هنګري کې وتړو. خغلی ربانی زیاته کړه چې بهرنیو اړیکو او د هیواد اقتصادي حالاتو ته په کتو سره د غو سفارتخانو له یو خوا مدیریت نه درلو او له بلې خوا لګښتونه د عایداتو څخه څو چنده لوړو. د دغه سفارتخانو د کار مسؤلیت مو نورو نږدې سفارتونو ته سپارل دي او د دغو سفارتونو د تړلو ادارې چارې روانې دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بوکو حرام د افراطي ډلې لخوا برید چې په کښې اته دېرش کسه وژل سوي دي غندلې دي. دغه برید د نایجر په جنوب کې سوی دی. په یو بیانیه کې چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت خپره کړې ده، د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې بوکو حرام پر نارینه و ښځو او ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، ښوونځیو، د عبادت او د کار په ځایونو کې بې شماره بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالات دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د حکومتونو سره له نږدې کار وکړي چې د دغې افراطي ډلې لخوا متوجه ګواښ له ریښې وایستل سي. ورستی بریدونه د پنځم به پورز د نایجر د دفاع د سیمې په دوه کلیو کې وسول چې د نایجیریا سره سرحد نږدې پراته دي. دا په نایجیریا کې میشت د بوکو حرام ورستی بریدونه دي چې د هغو هیوادونو دننه کوي چې د نایجیریا د پوځ سره یو ځای سوي او د بوکو حرام د ډلې پر ضد مبارزه کوي. چاد، نایجر او کیمرون د بوکو حرام د ډلې د ځپلو دپاره د نایجیریا سره لاس یو کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کیرولاینا د ایالت د کلیسا د پیښې د قربانیانو د کورنیو په اقدام باندې ډیر متاثره شوی دی چې وایي هغوی اماده دي چې هغه کس وبخي چې د دوی د کورنیو غړي وژلي دي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې پر ورځ وویل چې د قربانیانو د کورنیو دریز چې وایي مجرم بخي د یو غیر قابل تصور ایمان استازیتوب کوي او همدغه د امریکا د خلکو ښېګڼه ده. پرون د جمعې پر ورځ مشکوک ډیلان روف محاکمې ته حاضر کړی شو او د نهه قربانیانو د کورنیو غړو هغه مخاطب کو او مخامخ خبرې ورسره وکړې. روف د بندیخانې نه د ویډیو کانفرنس د لارې په محکمې کې برخه واخیسته او په ویډیو کې معلومېده چې دوه تنه وسوال ساتونکي شاته ولاړ دي.
د جنوبي کارولینا په کلیسا کې د برید وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د ساتلو په قانون کې په ملي کچه د اصلاحاتو په هکله د بحث غوښتنه یو ځل بیا وکړه. ښاغلي اوباما چې د امریکا د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو په ښار کې د ښاروالانو په یوې غونډې کې د خبرې کولې پر دې ټینګار وکړي چې باید د وسلو په هکله خبرې وسي چې یوه حل لاره راوویستل سي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې شرایط دا ایجابوي چې د وسلو د موضوع په اړوند اقدام باید چټک وسي.
تاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي میاش ایتوپیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما لومړنی برحال امریکایي مشر دی چې دغه افریقایي هیواد ته چې د افریقایي اتحادیې مرکز هم دی سفر کوي. ولسمشر اوباما به کینیا ته د مخکې اعلان شوی سفر نه وروسته د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا ته لاړ شي. په ایتوپیا کې به ولسمشر اوباما د حکومتي مشرانو سره وګوري او د افریقایي اتحادیې د مشرانو سره به بلبل وګوري. کینیا ته به چې د ولسمشر اوباما پلرنی ټاپ ښار دی هم د ولسمشر سفر د امریکا د برحاله ولسمشر په توګه لومړنی سفر وی. د یادونې وړ ده چې سپینې ماڼۍ د تیر کال د اګست په میاشت کې د افریقایي مشرانو د عمومي غونډې کوربتوب وکړو. د دغې غونډې هدف دا و چې د امریکا او د افریقا اړیکې خیش.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې وایي هیواد یې تیری کوونکی دی او پر دې ټینګار وکړي چې روسیه یوازې خپلې ګټې په قوي ډول بیان او په ډاګه کړي دي. ښاغلي پوتین دغه څرګندونې د سنټ پیټرسبرګ په نړیوال اقتصادي فوریوم کې د سوالو ځواب په یو غونډې کې وکړې. نوموړي د فرانسې د پخواني ولسمشر فرانسوا فیلان پوښتنې ته ځواب وایي چې ول روسیا په دې وروستیو کې خپل په چلند کې زیاتی کوي. د رواني اونۍ په پیل کې ولسمشر پوتین اعلان وکړ چې د روسیې پوځ به خپل اټومي وسلې په بین القاروي توغندیو سنبالې کړي. د روسیې لخوا دغه اعلان د جنوب لویدیځو مشرانو د سخت غبرګون سره مخامخ سوی دي. د ناټو عمومي منشي جین ستولتنبرګ دغه اقدام اټومي قوت ښوونه وبلله چې خطرناکه او بې ثباته کوونکی اقدام دی.
په هند کې پولیس وایي د دغه هیواد په اقتصادي مرکز ممبئی کې د زهرجنو شرابو د څکلو له کبله شاوخوا څلور اتیا تنه مړه شوي دي. دغه کسان په یوې اونۍ کې مړه شوي چې په تېر یوې لسیزې کې له دې اړخه تر ټولو بده پېښه بلل شوې ده. د ښار د پولیسو د کمیشنر مرستیال ډاننجی کلکرنی وویل چې دا مهال 13 تنه نور په روغتون کې بستر او درملنې کېږي. دوی د چهارشنبې په ورځ د ممبئی په شمال کې د مالات په سیمه کې تاریخي زهرجن شراب سکلیو.
او نن د شنبه ورځ د جون شلمه نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر په خپل یو نوي ریپورت کې وایي چې د تیر کال په پرتله په نړۍ کې د کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. تیر کال په نړۍ کې 50.2 میلیونه کسان مهاجر و او سږ کال دغه شمیر 59.9 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. یو این ایچ سی آر وایي چې دغه کډوال د مسؤونو سیمې په لټه کې د خپلو کورونو څخه د جګړې په خاطر تښتیدلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د کډوالو نړیواله ورځ د امریکا د متحده ایالاتو دپاره پر ځای موقع ده چې په نړیواله ټولنه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای سي او د دې کډوالو هر یوه ارزښت، شان او وړتیا ته احترام وکړي. ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر 122 کسانو کې یو کس یا کډوال دی یا سیاسي پناه اخیستې ده او یا هم د خپل کوره بې ځایه سوی دی. چې که د کډوالو یو هیواد وای نو نفوس په لحاظ به د نړۍ 24 غټ هیواد وای.
درمنو اوریدونکو تاسو هم کې غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکو سل ورځو کې به د بهرنیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو لاسلیک شوي سندونه د تطبیق د څرنګوالي چارې پیل کړي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای د خپل کار په لومړی وسلو ورځو کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو پر عملی کولو کار کوي چې افغانستان له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړی دی. ښاغلی ربانی وای د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په برخه کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د یو شمیر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره ګډ کار پیل کړی چې د اوږدمهالو همکاریو سندونه ورسره لاسلیک شوي دي. صلاح الدین ربانی چې نن شنبه په کابل کې خپل سل ورځنی کاري پلان تشریح کوي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تطبیقولو لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې یو کاري ټیم جوړ کړی دی. له امریکا سره په اړیکو کې تر ټولو مهمه موضوع د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ګډ کمیسون د کار بیا پیلیدل دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون لمخې د دواړو هیوادونو د پلاوی مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو په غاړه ده. د دغه کمیسون د کار د پیل لپاره مو یو کاري ټیم د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین تر نظر لاندې جوړ کړی دی. دغه کاري ټیم د عملی برنامو لمخې کاري ډله له 15 څخه 3 ته راټیټه کړې ده. خاغلی ربانی وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د پلي کولو کمیسون به په راتلونکو سلو ورځو کې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سفر وروسته په کار پیل وکړي. خاغلی ربانی وویل افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي او زیاته کړه چې د دغو سندونو د پلي کولو څرنګوالی د هغه د کار په سل ورځني پلان کې شامل دی. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر وویل هڅې روانې دي چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب هم ترلاسه سکړي او په دې برخه کې دغه سازمان یو شمیر غړو هیوادونو ورسره د همکاري ژمنه هم کړې ده. په همدې توګه خاغلی ربانی په دې غونډه کې د افغانستان د دریو سفارتونو او یوې نمائندګۍ د تړلو یادونه هم وکړه. پریکړه مو کړې چې د اسلامي جمهوریت سفارتخانه په برازیل، سویلي افریقا او هنګری کې وتړو. بهرنیو اړیکو او د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو دغه سفارتخانو له یوې خوا مدیریت نه درلود او له بلې خوا لګښتونه یې له عایداتو څخه سوچندل وړ وو. د دغه سفارتخانو د کار مسؤلیت مو نورو نږدې سفارتونو ته سپارلی دی او د دغه سفارتونو د تړلو اداري چارې روانې دي. خاغلی ربانی وویل چې د سفارتونو د تړلو دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د بې ځایه لګښتونو مخه ونیسي او په اړه یې له افغان ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. په همدې توګه خاغلی ربانی وویل پریکړه شوې چې په یونسکو کې د افغانستان د نمایندګۍ د چارو د سنبالولو مسؤلیت په فرانسه کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شي او زیاته کړه چې په پاریس کې د افغانستان سفیر به په راتلونکو کې په یونسکو کې د افغانستان استازیتوب هم په غاړه ولري. دغه راز د بهرنیو چارو وزیر وویل پلان لري چې په بلغاریا کې د افغانستان سفارت په نمایندګۍ بدل کړي. خو خاغلی ربانی په بینکاک، یونان او د هندوستان په کلکته کې د افغانستان د نویو نمائندګیو د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې په دې برخه کې عملی کارونه پیل کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د خارجي اړیکو شورا په 2013 میلادي کال د افغانستان په باب یو رپورت خپور کړ او د اوباما ادارې ته مشوره ورکړې و چې په افغانستان کې د خپلې راتلونکو پالیسۍ د کامیابۍ او یا ناکامۍ د ارزیابي کولو په وخت د جنگ انساني او مالی نقصان ته په کتو سره د امریکا نظامی ماموریت کم کړي. خو که څه هم چې ښاغلي اوباما د 2013 میلادي کال په پای کې د محاربوي قواوو زیاتره عسکر راوستل او خپل تاوان کم کړو، جنگ هم هغه سي دوام لري او د افغانستان د حکومتي قواوو تلفات هم سوچند لوړ شوي دي. په مخړی په دې اړه په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې د موسسې یو ایس ای پی د افغانستان د چارو له کارپو سکاټ سمیت سره سمونګه مرکه.
په داسې حال کې چې د اوباما حکومت وایي چې له افغانستان نه د 2014 میلادي کال په پای کې د محاربوي قواوو زیاتره برخه ایستلې، جنگ روان دی او د افغانستان د امنیتي قواوو تلفات هم دوام لري. آیا تاسو فکر کوئ چې د اوباما اداره د افغانستان په باب څرګنده او روښانه پالیسي او ستراتیژي لري او کنه؟
I think that the strategy that it has is quite clear. The question is whether the strategy is the
زه فکر کوم چې ستراتیژي ښه روښانه او څرګنده ده، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ستراتیژي سمه ده او کنه. لکه چې تاسو ویل، تر اوسه پورې پالیسي دا وه چې د 2014 میلادي کال تر پای پورې د خپلو عسکرو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي او دغه کار یې وکړ. باقی پاتې عسکر به د 2016 میلادي کال تر پای پورې راوباسي. خو د دې پالیسۍ په اړه یو لوی مشکل دا دی چې جنگ روان دی او د افغانستان د امنیتي قواوو سره هغه شان مرستې نه کیږي لکه چې پخوا به ورسره کېدلې. په دې کې لوجستیکي، هوایی، زمینی او طبي ملاتړ شامل وو. فکر کوم چې همدا وجه ده چې د افغانستان د حکومت د عسکرو او پولیسو تلفات په جنگ کې دومره زیات شوي دي چې د طالبانو په مقابل کې ورسره جنگ ګټل هم ګران شوي دي. زمونږ د دې پوښتنې په ځواب کې تاسو فکر کوئ چې آیا د اوباما ادارې د افغانستان په ارتباط د واشنگتن د خارجي اړیکو د شورا هغه مشوره عملي کړې او کنه چې په 2013 میلادي کال کې ورکړې وه او ورته ویلي وو چې د دندو تلفاتو او غذافو مصارفو په نظر کې نیولو سره باید امریکا خپل نظامی موجودیت په افغانستان کې کم کړي.
Well, definitely by withdrawing from Afghanistan in the way that we have, the cost of our presence have gone down.
بالکل، دا د افغانستان نه خپل عسكر وې سل زمنګ د جنگ تلفات او مصارف کم شوي دي. د افغانستان لپاره د جنگ تلفات نه دي کم شوي. ګومان کوم چې اوس هم ورته تقریبا 2 میلیارډ ډالر مرسته ورکړي. یوازې باید زمنګ نقصان په نظر کې ونیول شي. خپل اصلي هدف او مقصد باید زمنګ معلومي. چې موږ په افغانستان کې څه غواړو، د ستراتیژیکي ملګرتوب او انډیوالۍ غوښتنې څه دي، او هم دا چې که موږ یو داسې افغانستان پرېږدو چې د سیاسي بې ثباتۍ او ګډوډۍ نه ډکي، زموږ لپاره به عواقب څه وي. اوباما اعلان کړی و چې یو مقصد یې دا دی چې د افغانستان عسکر راوباسي او دا جنگ ختم شي. خو کومه پالیسي چې بل کال د عسکرو د راوستلو لپاره اوباما اعلان کړې ده، شاید چې زموږ اصل هدف او مقصد سره متضاد واقع شي. باید موجوده تصمیم اوقات له سره غور وکړو. آیا د اوباما اداره اوس هم په افغانستان کې د غټو نظامی اډو د ساتلو سره علاقه لري او کنه؟
It doesn't seem that the policy of the current administration is to keep a major presence in Afghanistan despite all of these
The موجوده پالیسی نه داسې نه کاری چې د اوباما اداره د په افغانستان کې د غټو نظامی اډو لساتلو سره علاقه ولري. کو اوباما موجوده پالیسی جاری وساتي، د امریکا د راتلونکو جمهور رئیس یا جمهور رئیس لاسونه به وتړي. بل خبره چې د افغانستان په ارتباط ډېر مهمه ده، هغه ده که یو ځل امریکا خپل عسکر له افغانستان نه راوستل، بیرته به دغه هیواد ته ورتګ ورته ګران او مشکلي. دومره ویلی شم چې د راتلونکي جمهور رئیس جمهور رئیس لاره باید بنده نه کړي او هغه باید د دې موقع ولري چې د افغانستان په باب مناسبه
پرېکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روانه اونۍ په جوهانسبرګ کې د افریقای اتحادیې غونډې د نړیوالو پام ځکه ځانته راړولی دی چې په دې کې د سوډان ولسمشر عمر بشیر ګډون کوي. د جنایتو نړیوالې محکمې د جنوبي افریقا په حکومت باندې فشار اچولی چې هغه دې ونیسي. په عمر بشیر باندې په سوډان کې د خلکو د وجلو، د بشریت په خلاف د جرمونو او جنګي جنایتو تورونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگتن د عمر بشیر د افریقا اتحادیې په غونډه کې ګډون سخت اندېښمن کړی دی او وایي چې هغوی د نړیوالو د هغه کوششونو ملاتړ کوي چې د قتل عام او بشریت په خلاف د جنایتونو ترسره کوونکي دي محاکمه شي. انیدا پاول د سی رپورت را لګلې. په داسې حال کې چې د افریقای اتحادیې دغه غونډه ترسره کېده، د سوډان ولسمشر مطمئنه او خخ کاریدو. په داسې حال کې چې د هغه چارجا پیره د هغه د نیولو لپاره تاوده بحثونه کیږي. د جنایتو نړیوالې محکمې د سوډان د ولسمشر عمر البشیر د نیولو امر ځکه کړی دی چې په هغه باندې د سوډان په ختیځې برخې دارفور کې د خلکو د قتل عام د بشریت په خلاف د جنایتونو د ترسره کولو تورونه لګیدلی دي. جنوبی افریقا د جنایتو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري او د قانوني چارو کارپوهان وایي چې په دې وجه باندې د جنوبی افریقا حکومت مسؤلیت لري چې عمر بشیر دې محکمې ته ورکړي. د امنیتي چارو کارپو انټو ډی پلاسس وایي چې
جنوبی افریقا حکومت په دې وخت کې دغه دلیل وړاندې کوي چې د افریقایي اتحادیې د هیوادونو ترمنځ چې کوم تړون شوی دی د هغه تړون په اساس باندې هغوی نشي کولی چې د افریقایي اتحادیې یو ولسمشر د جنایاتو نړیوالې محکمې ته ورکړي. خو زما په فکر دغه خبره غلطه ده، ځکه چې د جنوبی افریقا هیواد د جنایاتو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري او د دغه غړیتوب په اساس باندې دوی دا مسؤلیت لري چې که څوک هم د قتل عام او د بشریت په خلاف جنایتونه وکړي او دغه هیواد ته راشي، نو دوی به مسؤول وي چې هغه د جنایاتو نړیوالې محکمې ته ورکړي. د یادونې وړ ده چې د جنوبی افریقا ولسمشر په 2009 کال کې ویلي وو چې که چیرې د سوډان ولسمشر عمر بشیر دغه هیواد ته ورغی نو هغوی به ونیسي. ډو پلاسس وایي دغه پیښه د جنوبی افریقا چې کومې خبرې څرګندوي هغه دا دی چې هر څو چې د جنوبی افریقا حکومت نه غواړي چې عمر بشیر د جنایتو نړیوالې محکمې ته ورکړي، خو په دغه هیواد کې دننه آزادې محکمې او مدني ټولنې دغه خبره واضح کړې ده چې جنوبی افریقا هیواد ته داسې کوم کس نشي راتللی چې هغه قتل عام او د بشریت په خلاف جنایتونه ترسره کړي وي. د یادونې وړ ده چې د افریقایي اتحادیې هیوادونو په تیره کې دغه ګیله هم کړې ده چې د جنایتو نړیواله محکمه د هغوی سره د مور مېرې سلوک کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
راز چې زو یو زلې پکتیا ته انډې والا
ولا چې خوان باب کړی ډیر زیات بشو خوشاله
زچ زو یو زلے پکتیا تانڈے والا
ولا چھپن با وکڑی دیر زیاد بشم شوشالا
پنن سبا کے تیر شول آخر در چلور کالا
لیدو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تا دیم تگے سڑ گیا کلی والا
زچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا
والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خوان باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
کډوالو نړیوالو ورسته د خبرو اترو گفت شنود په خبرونه کې نن شپه په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو غږیږو. دوی ولې افغانستان ته بیرته نزی او هغوی چې هیواد ته تللي دي د کومو ستونزو سره مخ دي؟ قربانا شکر الله رحیم زوی او حافظ آصفی دي. تاسو کوم کولای شئ چې وروسته خبرونه ته زنګ ووهئ او یا په فیسبوک باندې خپل پوښتنې پرېږدئ. اوس د مهمو خبرونو سره ټکی لرو. اجرائیه ریاست د ولسمشر غنی د تیر شپې د اعلامیې په تړاو چې په یو میاشت کې د نن نه بعد پارلماني ټاکنو نیټه معلومیږي مخالفت وښود. د افغانستان د بندنیو چارو وزیر د خپل کار د لومړیو سلو ورځو رپورټ وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو په عملي کولو کار کوي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. امریکا متحده ایالاتو د بوکو حرام د افراطي ډلې له خوا برید چې پکې 38 کسه وژل شوې دي غندلې دي. دغه برید د نایجر په جنوب کې شوې دي. چاډ، نایجر او کیمرون د بوکو حرام د ډلې د ځپلو لپاره د نایجیریا سره لاس یو کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کیرولاینا د ایالت د کلیسا د پیخې د قربانیانو د کورنیو په اقدام باندې ډیر متاثر شوی دی چې وای هغوی اماده دي چې هغه کس وبخي چې د دوی د کورنیو غړي وجلی دي. د جنوبی کیرولاینا په کلیسا کې د برید وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د ساتلو په قانون کې په ملي کچا د اصلاحاتو په حق له د بحث وختنه یو ځلې بیا کړی ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي میاشت ایتوپیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما لومړنی برحال امریکایي مشر دی چې دغه افریقایي هیواد ته چې د افریقایي اتحادیې مرکز هم دی سفر کوي. ولسمشر اوباما به کینیا ته د مخکې اعلان شوي سفر نه وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیسا بابا ته لاړ شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې وایي هیواد دی تیرے کون کې دی او په دې باندې ټینګار وکړو چې روسیا یوازې خپلې ګټې په خول په قوي ډول بیان او په ډاګه کړی دی. په هند کې پولیس وایي دغه هیواد په اقتصادي مرکز ممبئی کې د زهرجنو شرابو د سکلو له کبله شاوخوا سلور اتیا تنه مړه شوي دي. دغه کسان په یوې اونۍ کې مړه شوي چې په تېرې یوې لسیزې کې له دې اړخه تر ټولو بده پیښه بلل شوې ده. او نن د شنبې ورځ د جون 6 نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. ترنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. د هغې نه وروسته به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې خبرونه ته غوږ پاتې شي مونږ اجازه غواړو.